سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی په چار د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کې خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه، ویلی دی چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دی د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړی وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیانې دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلویښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کړی دی چې د انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او زمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي او در زابل سوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو یو څلویښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه رارسېدلې دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځان وژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې 23 کلنې ښځې د کورنۍ او لانجو له کبله مرګې موش خوړلې او ځان وژنه یې کړې ده. ښاغلي ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې یو روغتیایي مرکز روسیه په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بله جنایت بللی دی. د سیمې څخه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګی پورته کیږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډیر زیات رسېدلی وي. د دنیپرو پتروپس کو والی ویلی دوه ماشومان چې وې درې کلنه او بلې شپږ کلنه دي هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه خبرې یو لسنه پرختون کې بسترې دي او د دوه وروختي حالت نازک ده. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکو له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادله په اړه موافقه ته ورسېدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکو د تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. رویټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمي وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په 40 کاله بند محکوم کړی و. اسدالله سیدی یو ایرانی ډیپلوماټ په بلجیم کې په 2020 کال کې په فرانسه کې د یو چاودنې د پلان په تور په 40 کال بند بیا محکوم شوی و. بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون لوري په تازه چمتو شوي راپور کې چې نن سهار خپور شوی راغلی دی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلن باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقوقو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي:
پر افغانستان د طالبانو د واک لتر لاسه کول وروسته د خزو او نجونو حقونه سخت محدود شوی. په دې کې شک نشته چې دا د خزو په وړاندې جګړه ده. خزې له عام ژوند، کار او زده کړو منی شوی دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوی ده. بندیان شوی دي. ورکه شوی او د طالبانو د تګلار په وړاندې د نیوکو او مقامت له عمله تری تم کړل شوی دي. افغان خزې او نجونو ارشیو چې د دویمه درجه اطباو په توګه ژوند وکړي، چوپ او نالي دلی پاتې شي. دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغان فعال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي:
په خپل لاس جوړ شوی نظام داسې کسانو ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې افغانستان د ورتونکو خزو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جونې له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د اروپایي ټولنې د احصایې دا روایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له اونده ډلو څخه وه. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویلي دي په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو چې اروپایي ټولنې ته یې د پناه غوښتنه ورکړې وه، څه باندې 93000 تنی افغانان وه. دغې ادارې زیاته کړې ده چې یوازې د روان کال په فبروري میاشت کې تر 1000 زیات هغه بې سرپرست افغان ماشومان چې قانوني سینونه نه دي پوره کړی لاروپایي ټولنې پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل د سنا کاکر نورو.
یو افغان میرمن چې له ناقانونه لارو یو اروپایي هیواد ته رسیدلې وایي چې په لاره کې د درې میاشتني ماشوم له مرګ یې څه نه و پاتې. هغې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او دریو ماشومانو سره کډواله شوې، د خپل سفر یو ترخه خاطره ای لازادی رادیو سره داسې شریک کړه.
زه قسمت را کرسیدم
پلار کې بلور غي کې واخیسته، هیڅ غږ نه کاوه. فشار می ورته ورک، بیا یې هم غږونه کړه، چیغه می کړه او ورختا شو. خوله می ورته خلاص کړه او پف می کړه، بیا یې ژړا پیل کړه. د ډیری سړی حواله وجه یخ وهلی و. پښیمانه وم چې ولې دی خو راغلو، که څه وشي څه به کوو. خو بیا می وویل هر څه چې کیږي وده شي، ځکه چې افغانستان زه ډیر ستړی کړی وم.
په ورته وخت کې یوه بل افغانه مور وایي چې څلور ویشت کلن زوی امیر نږدې دوه میاشتې وړاندې په ناقانونه لار له ایرانه د ترکیې په لورې روان شوی و، او په خبره یې د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی.
دوه میاشتې کېږي زوی مې د ترکیې په لورې روان شوی، هېڅ یې احوال نه لرم. هیله لرم چې ژر یې احوال ترلاسه کړم، غږ یې واورم او خوشحاله شم.
زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په ناقانونه توګه اروپایي هېوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو کار اخلي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوالو د ژوند په قیمت تمام شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي له سوریې وروسته افغانان د روان کال په فبروري میاشت کې دغې اتحادې ته د پناه غوښتنې لپاره ډېره مراجعه کړې. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له شپږ اویا زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې نه د پناه غوښتنه کړې، چې نهه زره او درې سوه تنه یې افغانان دي. دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه اتحادیه کې د بې سرپرسته کم عمره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د 2215 څلوېښت پناه غوښتونکو په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، هسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هېوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي. که څه هم یادې ادارې په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته په قانوني توګه تللي او که په ناقانونه توګه، خو د کډوالۍ په چارو کې فعاله ذاکره حکمت وایي چې د ناقانونه او په خطرناکو لارو د سفرونو د مخنیوي په خاطر اړتیا ده چې اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هېوادونه د کډوالۍ د قانوني سفرونو سهولتونه رامنځته کړي. اغلی حکمت ازادي راډیو ته وویل
باید راه قانونی باز شد،
باید قانونی لارې خلاص شي. په تیره بیا اوس چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی او خلک غواړي چې له هغې ځایه ووځي، لږ تر لږه اروپایي ټولنه او نور هېوادونه د قانوني لارو او د ویزو د صادرولو لپاره د شرایط برابر کړي، څو خلک وکولی شي له قانوني ویزو سره سفر وکړي. په دې توګه د خلکو هغو خطرناکو لارو ته د تګ مخه نیسي چې د دوی د مرګ لامل کېږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د راپور پر بنسټ د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 45 زره افغانانو په اروپایي هېوادونو کې پناه غوښتې ده. یادې کمیشنرې دا هم ویلي چې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هېوادونو ته هم تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېکاري، تعلیمي خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلې دي. ډېری دا کډوالې په ناقانونه توګه ترسره شوي چې په پایله کې په تیرو کلونو کې په زرګونه افغانان مړه شوي دي. درې میاشتې وړاندې د ایټالیا په اوبو کې د شاوخوا 90 افغان کډوالو ډوبېدل، او په ورته وخت کې په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د 13 نورو افغانانو وژل کېدل. په دې وروستیو کې د ناقانونو کډوالې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
موچیتوب یا د چپلیو او بوټانو ګنډل په افغانستان کې لا ډیرو زړو کسبونو بلل کېږي چې لا هم یې بازار ګرم دی. صدیق الله له 9 کلونو راهیسې په کابل ښار کې د بوټانو د ګنډلو کاروبار کوي. دی وایي چې د رخصتۍ په ورځو کې کارونه ښه وي او ډېرې پیسې ګټي. صدیق الله له سهار تر ماښامه د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او د بوټانو د ګنډلو او رنګولو تر څنګ د